له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه اورېدلی سئ، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو وار بیا. افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي، شاوخوا 50 ماشومان تېره شپه په دې ناروغۍ چې نښې یې کولرا ته ورته دي اخته سوي دي. د ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د ملګری ملتونو د بشری مرستو همغږی کونکو دفتر یا اوچا وایي، تیره اونۍ د کندز په خانابات ولسوالۍ کې لڅ باندې 800 کورونۍ سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. اوچا ادارې د بی بی حیات ګلی په نوم د 95 کلنې میرمنې عکس هم خبرو کړي چې د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام لارې د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کړي ده. د افغانستان لابیلابیل برخو خلک شکایت لري چې دغه خوراکي مواد او نورې بشری مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. نامعلومو وسلوالو کسانو د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې په ډزو د ټرافیکو دوه پولیس افسران ووژل. چارواکو ازادي راډیو ته ویلي، حمله نن په ډیرا اسماعیل خان کې شوې ده. د پولیسو په خبره دغه دوه ټرافیک افسران په دنده بوخت و چې نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو پر باندې حمله وکړه او بیا له ساحې وتښتېدل. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وایي، دغه پوځي تړون د نویو غړو په توګه د سویډن او فنلند د تصویب پروسه به نن رسما پیل سي. هغه خبرلانو ته وویل، دا د سویډن او فنلند لپاره یو ښه ورځ ده. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په نتیجه کې په سویډن او فنلند کې تاریخي بدلون راغی. په ټوله کې د اروپا د شمال په هیوادونو کې عمومي افکار تر دغه یرغل وروسته په چټکۍ په ناتو کې د غړیتوب په طرفداري بدل شول. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ د غرض اساسي او بشري حقونه. د دې خبرونې مهم مطالب دا و چې یو راپور دا و سره لدی چې افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه ختم شوې نه دي. خو د پاکستان د مالیه وزیر ویلي چې هواد لیواله دی افغانستان د ډبرو سکره بیا هم په ټیټه بیا وارد کړي. بل راپور په دې خبرونې کې دا و چې د بامیان د کوهمر ولسوالۍ دوه اوسیدونکي دا کوي چې یو طالب چارواکي د وسلو د درلودو په تور سخت وهلي او شکنجه کړي دي. دا هغه ادعا ده چې د طالبانو چارواکو رد کړې ده. بل راپور دا و چې په میدان وردګ کې د ژورو څاګانو د کیندنې له کبله د اوبو سطح د پخوا په نسبت ټیټه سوې ده چې کروندګر وایي دوی ته یې زیاتې ستونزې پیدا کړي دي. نړیواله موضوع دا و چې د بریتانیا حکومت وایي پر بیلاروس او د دې هیواد د واکمن الکساندر لوکاشنکو پر رژیم به اقتصادي، تجارتي او د لیږد رالیږد برخو کې د بندیزونو یو نوی پړاو اعلان کړي. د دې مطالبو تفصیل هم د ازادي راډیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com. او سم د دې خبرونې ورسته مطلب، د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي د معلولانو او د شهیدانو کورنیو ته د تیرو شپږو میاشتو امتیازات ورکوي. د دې وزارت معین نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل، په دغو معلولانو او شهیدانو کورنیو کې د تیر نظام غړي هم شامل دي. بلخوا ځینې معلولان وایي که هم له تیر نږدې یو کال راهیسې میاشتني امتیازات نه دي ورکول سوي، خو تازه ورته ویل سوي چې تر لوی اختر مخکې به دغه امتیازات ورته حواله سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت وایي د تیر حکومت د شهیدانو او معلولینو په ګډون ټولو ته د تیرو شپږو میاشتو مالی امتیازات ورکوي. د دې وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی د سه شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل، دوی له تیرو لسو میاشتو راهیسې د تیرې ادارې د لسګونه زره معلولینو د معلولیت د څیړنې پروګرام درلود چې اوس مهال دغه څیړنه بشپړه شوې او دغو معلولینو ته به د امتیازاتو ورکول پیل شي.
اتلس معلولین دیدی برسی من کړی دا چې دیدی د حقوقو د حواله پروګرام روان ده د تیری ادارې، او چون کې دا وخت لنګ او تنگ راغی مونږ ویلی چې دا د اعتمادو حق ضایع نشي نو هغه مخکې له دې نه چې دوی مکمل بررسي اوسي موږ خپلو ولایتو رئیسانو ته هدایت کړی دی چې تاسې حقوق چې تاسو ته کوم ثابت دي حقوق یې حواله کوي هغه نه وروسته یې پورمې موږ ته راولېږي.
نوموړي وویل چې د تېر حکومت پرتله د شهیدانو او معلولینو په مالي امتیازاتو کې کمښت راغلی، خو وینه ویل چې اوسمهال د هر شهید کورنۍ او معلول ته څومره میاشتنی امتیاز ورکول کېږي. ښاغلي حقاني وویل د یو معلول معلولیت ته په کتلو په هماغه اندازه امتیاز ورکول کېږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو وزارت مرستیال دغه شان وویل چې د روان مالي کال لپاره د شهیدانو او معلولینو وزارت ته 13.5 میلیارد افغانۍ بودیجه بیله شوې ده. نوموړي دا هم وویل چې د تېر حکومت د لیستونو له مخې لسګونه زره داسې خیالي معلولین او د شهیدانو کورنۍ ثبت وې چې هغه مهال یې مالي امتیازات اخیستل، خو د دوی له څېړنو وروسته به هیڅ نه ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر حکومت پر مهال هم په دې اداره کې د فساد راپورونه ورکول شوي وو. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو وزارت په داسې حال کې د میاشتنیو امتیازاتو د پیل خبر ورکوي چې له دې وړاندې د شهیدانو کورنیو او معلولینو د میاشتنیو امتیازاتو د نه اجرا له امله شکایتونه کول. خو اوس یو شمېر معلولین وایي چې د ولایتي مسؤلینو له لورې ورته ویل شوي چې په نږدې ورځو کې به یې میاشتني امتیازات اجرا شي. سردار ولی قاضی خیل او حبیب الرحمن ازادي رادیو ته وویل
له اسلامي امارات چې کله افغانستان کې حکیم شوی د دویم ځل لپاره موږ د سبوی ماشا نو راکل شوی، خو اوس موږ اعلان شوی سو موږ د وای پر ست کې موږ چې استاد ماشات کیږي او دختر نمک کیږي
او موږ امارات اسلامي مشران نه دا غوښتنه کوو چې د معلولینو ماشونه د زر تر زره واده کې ځکه ار سره ضرورت لري او معلولین چې دې سه بے وزله قشر دی چې هیڅ یو بل لار نه لري هم د ماشونو ته پراته.
دوی دغه شان غوښتنه کوي چې د تیر حکومت څو وروستیو میاشتو پاتې ماشونه هم باید د طالبانو حکومت ورکړي، خو د طالبانو د شهیدانو او معلولینو وزارت مسؤلین وایي په دې برخه کې د تېر حکومت د باقیداری خلاصول د دوی اخلاقي مسؤلیت نه دی.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی. په دې وروستیو کې چې پر افغان میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلی دی، د کونډو میرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړي دي. په افغانستان کې کونډې میرمنې له خپلو ډیرو شرعي، بشري او مدني حقونو څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه په خپل زړه د دوهم واده واک نه ورکول کېږي. د تګ راتګ، زده کړې، کار او د ته ورته اړینو مسایلو په هکله په خپله خوښه پرېکړه نشي کولی. کله ناکله خو له خپلو نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ورباندې لګېږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې ښځې د میړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له یو غړي سره پرته د دې له خوښې دوهمه نکاح وکړي، چې دا په خپله له کونډې ښځې سره خوشنات دی. مریم وایي چې میړه یې په انتحاري حمله کې مړ شوی دی. د هغه له مرګ وروسته هیچا هیڅ ډول مرسته هم نه ده ورسره کړې.
هیڅ یې مې نه درلوده. کور مې غلو واکه سړی مې شهید سه. دا په انتحاري کې فلچرخي لاره کې دلته شهید سه. لور مې شهید سه، زوی مې شهید سه. وسه خپل تک تنه پات سون، دغه زوی مې بعد له مرګه خدای راک دی. خو کور ته زمغه خاطر زم، یعنی دا کال څه پوره کیږي په مخ قیامت کې خورې ناری نه زنه لارم کوچ وړم هیڅوک نه لارم. تر اوسه پورې ما سره چا کومک نه دکړه، یو روپۍ هم کومک نه دکړه.
ملکه هم یو کونډه میرمن ده. که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده، خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوارم شهید شد، خودم جوان سم، شش طفل دارم، فامیلم
میړه می شهید شوی دی. خپل ځوانیم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ می داسې یو کورنۍ ده چې ټوله ورځ هم دا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم. ټیکرای دی وړکای دی، کالی دی لنگ دی سل زل می ورته ویلی چې تاسو دا چلن مناسب نه دی خو بیا هم اماغه تکراری خبری اورم یا ورځ می ټول راټول کړل دا می ورته ویل چې سم ده زه لوڅ مخ ګرځم خو دا می ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم زه خپل اولادونه روزم ما ته به دا ډیر دی ویار زی بی چې ماشومان می تر یو ځای ورسوم لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډیر نه امید یم تاسو تر اوسه لیدلی چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلی وي
آیا شما د دین سنی یک دی وه په چشمې ګران کښې سیل شوه
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی اما من نخواستم خسرم دارو میور اما
کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه زما لیور ډیر زیات له ما وړکی دی ما قبوله نه کړه له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي خسر می راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه هغه به خرڅ او مصرف درکوي خو زه دا نه غواړم زه مې خپل اولادونه رسوم
ما هېڅ نه قبول دارم نه میخوای ما اولادمه میرسم
په افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي د ماشومانو روزنه د نفقې او کور پیدا کول د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ورلغاړي وي له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثبتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی په زور یې نکاح کوي حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پرېکړې حق لري خو دوی دغه حق په جبر سره ورنه اخلي په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته په نکاح کېږي د ننګرهار اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د دې د زوی په عمر لیوره ته واده شوه
کونډو په برخه کې ووایم چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلي کې یو کس ووژل شو دا چې ووژل شو له هغه وخته یې میرمنه کونډه وه او همدا د خسر کرې شپې سبا کولې ګرچې هغه څلور زامن دوه لورانې هم درلودلې نو په همدې اونۍ کې د لیوره ته نکاح شوله هغه لیوره ته چې نږدې د هغې په واده کې هغه د خپلې وریندارې په واده کې هغه شاید اووه کلن یا هم اته کلن وو ولې تازه هغه ته نکاح شوې ده دغه اونۍ کې نکاح شوې ده ګرچې دې ښځې ویلي وو چې زه واده نه کوم او یعنی نکاح نه کوم کنه نه بل ځای کوم او نه په دې کور کې کوم خو د خسر او د لورونو لخوا په هغې فشار وارد شو او ویل چې سبا به خلک څه وایي که چېرته مثلا تا پورې داسې بد نوم شو یا هم ستا نوم بد شو یا هم خلکو ویلي چې دا داسې ده او داسې ده نو موږ بیا تا ژوندۍ نه پرېږدو زموږ نوم بدیږي نو ته باید همدلته میړه وکړې او همدغه کور کې خپل نیوره سره نکاح وکړي نو دا چې هغه مجبوره سوه د مجبوریت پر اساس یې هغه خپل لیوره سره نکاح وکړله ګرچې هغه په هغه لیوره باندې مشره هم وه او د هغه سره ظلم هم وشو تقریبا فکر وکړ نو چې لکه ورور ته چې خور نکاح کړي ځکه چې هغه ماشوم و او دغسې یو کیسې شوي دي موږ د داسې پیښو ډېر شاهدان یو د پخوانه تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې کلي کې ولایاتو کې دغسې کیسې شوي دي چې ورینداره یې لیوره ته نکاح شوې ده یوه کونډه چې د خپل وکالت باید ولري خپله باید پرېکړه وکړي پرېکړې ته نه ده پرېښودل شوې بلکې په زور زیاتي باندې هغه نکاح شوې ده هغه مجبوریتونو په اساس باندې دې ته اړ شوې ده چې د لیوره سره نکاح وکړي
د بغلان اوسیدونکی اجمل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کېږي چې خپل راتلونکی ژوند په خپله خوښه وټاکي ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې ښځې قانوني او شرعي حق دی
بلکل دا چې ښځې د ټولنې یا اجتماع نیمایي برخه جوړوي او په اسلام کې هم ښځو ته پوره پوره توجه شوې ده مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام په رڼا کې ښځو ته خپل حق ورکول سي او بله دا چې کومې ښځې خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي نو اکثره زمنګ د بغلانیانو رسم او رواج دا ده هغه خزه چې په کور کونډه پاتسي د څلور میاشتو لس ورځو نه ورسته چې د خاوند د عادت ورزه ده دغه نه ورسته بیا هغه کونډه کوي سي چې په خپل اراده په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکي او یا کوي سي چې پاندې کور کې پاتسي هر هغه څه چې مونږ په کور کې خرو یا مونږ په کوم په کور کې ژوندګي کوو دې ته هم هغه څه حق ورکول کیږي او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کیږي د هغې خوخه ده کچیرته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عیادت ورځې دي د هغه نه وروسته کولی شي په خپله خوښه باندې کوم میړه غواړي چې زه باید نور هم له یو خاوند سره زندگی وکړم هغه کوی سي چې په خپله خوښه باندې میړه وکړي او همداسې کوی سي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوښه باندې کوی سي کورنۍ ژوند وکړي بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پاتې کیږي هغو لپاره جدیت نشته ده د هغو لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمي او ضروري دا کومه خبر چې زه کومه دا به کیږي نه نو دلته اکثره رایه ورکول کیږي ښځې ته وخت ورکول کیږي په خپله خوښه باندې د ژوند تګلاره د برابره کې کوی سي د په خپله خوښه باندې یعنی خاوند انتخاب کې او که غواړي چې خاوند ونه کې نو کوی سي په اندغه کور کې لکه څنګه ده چې ژوند کوو همداسې د کور وګړي نو هغه هم په کور کې لکه وریندار داسې ده نو کوی سي همسې ازادانه ژوند وکړي په کور کې
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا یو بل نامناسب چلند چې له کونډې ښځې سره کیږي هغه دا ده چې بد قدمه ورته وایي د ټولو مخکې پیغور ورکول کیږي او شومه یې ګڼي حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منه ګڼي اسلام کونډې ښځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده د پوهنتون استاد او دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په شریعت کې ټولې ښځې هغه که کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سو نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی او هیڅوک د حق شرعاً نه لري چې هغه منع کی الله جل جلاله فرمای فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن و تاسو د ښځه ممنې کوي کونډه یا مطلقه ممنې کوي چې خپل زړه باندې ازدواج وکي او کله چې معروف او نیکی طریقې سره د خپل واده کو نو د شرعان هر ښځه چې کله کونډه سي خپل عام او تام اختیار د خپل دی سره ده مور او پلار او ورونه دوی حق نه لري چې شرعان دوی دا منې کی او دې تورته وایي چې پلانای به کولی شي پلانای به نشي کولی یا مجبور یې چې دې کورنۍ کې به څوک کوي هغه خپل اختیار ده چې په هره کورنۍ کې په همدې کورنۍ کې څوک کوي په بلې کورنۍ کې خپل اختیار ده هو یو خبره ده عرفان کا په همدغه کورنۍ کې بل څوک کوي دغه اولادونه به تیتیږي نه دغه اولادونه به تنه جلا کیږي نه په همدې کورنۍ کې به د خپل اولادونو لپاره پاتې شي که چیرته دغه د دې ښځې په شرایطو باندې په دې کورنۍ کې څوک و د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده ښه ده له بل چا سره ولې حتمي نه ده کولی شي دا ښځه هر چیرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کړي او شرعي حدود رعایت کړي خپل واده وکړي او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړی او ښځه هم تام په دې کې اختیار لري چې هر څوک یې دې په کفاعت برابر وي که هغه کونډه وي مطلقه وي په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي
درمنه دوستانو د غنو کسانو په وینا د دا ډول نامناسب دودونو د نه پاللو لپاره دی د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې لمانځي یوسي د کونډې ښځې په زور نکاح کول بدو کې ودول بدل کول هغه څه دي چې د افغان ښځو ژوند له غنو ناخوالو سره مخ کوي د ژوند په اړه برخه کې د افغان مېرمنو د ستونزو د حل کېدلو په اړه نیمه نړۍ پای ته رسو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 2 1 4 4 1 دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه ات
سلور وشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالیسنگ.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته مو هر کلای کوم. به هم خوشاله يم چې د ایوې ونی په تیرېدو سره ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. درنو اوریدونکو، دا ونی د بشري حقوقو په تړاو باندې بحث لرو، دا چې بشري حقوقونه څه معنا او څه تاریخ چلري، همدارنګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پای کې ښه راغلاست. اصولي صاحب، لومړۍ پوښتنه مو داسې مطرح کړو چې بشري حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خوري په لومړي قدم کې تاسو او ستاسو تخنیکي همکار ته، او په دویم قدم کې ټولو هغو هیوادوالو ته چې ستاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کوم. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوق بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوق بشر له هغو اساسترین او ابتدایترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کیدل د خود څخه استفاده کوي. یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي، کله چې په دنیا کې سترګې غړوي، نو دغه شخص باید د دې حقوقو څخه برخمن وي او هغه ته به ورکول کیږي او هغه دوی څخه ګټه پورته کولی شي او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم کې شخص دنیا ته راځي، د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایو، د ژوند چې دی دا یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې او همدارنګه نور ډېر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کوو. د بشري حقوقو د تاریخچې په اړه کوم معلومات راکړئ؟ انو خبروی
ګورای ک چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو او تاریخ سیر ته فکر وکړو. د بشر حقوق تقریبا 4500 کاله مخکې، کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ پیغمبر دی، په هغه باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق منځته راځي. او د بشر حقوق ایجادی کله چې موږ د اسلام څخه مخکې وختونو ته وګورو، د جهالت تورې تیارې وې او د خلکو تر مابین قبیلوي جنګونه او جګړې وې او خلکو خپلې لوڼې ژوندۍ تر خاورو لاندې کولې او نور مختلف جهالتونه موجود وو. نو کله چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیږي، نو بشری حقوق هم رامنځته کیږي او ایجادیږي، چې نمونه په قرآن کریم او د نبی علیه السلام په حدیثو کې په پراخه ډول شتون لري او د هغو څخه اسلامي نړۍ تر اوسه پورې استفاده کوو. او نو کله چې موږ نړۍ ته وګورو، اوسنۍ نړۍ کې د بشر حقوق مطالعه کوو، نو موږ د 1948 کال د بشر حقوق نړیوال اعلامیې ته راګرځو. په 1948 میلادي کال کې د بشر حقوق نړیوال اعلامیه رامنځته کیږي چې 10 مادې لري چې په مختلف موارد او شیانو باندې بحث شوی دی او د انسانانو مختلف حقوقو ته قایل شوي دي، چې بیا وروسته نور مختلف بین المللي مهم سندونه رامنځته شوي چې تقریبا شمېر یې 25 ته رسیږي. او همدارنګه په تهران کې یو د بشر حقوقو په برخه کې یو کنفرانس دایر شوی چې په 1948 هجری لمریز کال کې وو، او همدارنګه په 1922 هجری لمریز کال کې د اتریش په مرکز یا پایتخت کې هم یو د بشر حقوقو نړیوال مهم کنفرانس دایر شوی و.
اصول صاحب رازو د بشري حقوقو د اهمیت یا ارزښت په اړه کورین کوته وای چې بشري حقوقونه کوم ارزښت لري؟
کچیر ته مو د بشري حقوقو ته وګورو او د ارزښت او اهمیت مطالعه کو، نو د زیات ارزښت او اهمیت خبر خوردار وي او په نړۍ کې زیات ارزښت او اهمیت لري. نننۍ نړۍ کې زیات پرمختګ رامنځته شوی دی او د نړۍ تر مابین اکثریت حاله پورې مشکلات حل شوي دي او د جنګونو او تشویشونو ویره په زیاتره مواردو کې نه تر سترګو کیږي. همدا د بشر حقوق د همدې لپاره په زیاتره مواردو کې پابندي ده. نو که چیرته د بشر حقوقو نه وای، د نړۍ د اقوامو د نړۍ د هیوادونو تر مابین به مختلف جګړې او اختلافات شتون درلودی او بشر حقوق پر ټول نقص کېدلی، هیڅ ارزښت به نه ورکول کېدلی. نو د بشر حقوق زیات مهم او زیات اساسي رول لري د نننۍ نړۍ په سالمیت کې. کله چې کوم وخت چې بشر حقوق په نوره نړۍ کې نه ول، نو سواتو سره کال څخه مخکې کله چې موږ تاریخ مطالعه کوو، لومړۍ نړیواله جګړه رامنځته شوې، دوهم نړیواله جګړه رامنځته شوې چې زیات تلفات او مشکلات یې رامنځته کړي دي، او همدارنګه نور مهم ارزښتونه او اهمیتونه یې کله چې موږ ګورو هغه جهاني شموله دي. ټولې نړۍ هیوادونه د هغو څخه استفاده کوو او په ټوله نړۍ کې د بشر حقوق تطبیقیږي او شتون لري او بل غیر قابل سلب دی، یعنی د سلب وړ نه دی، هر څوک د اوس څخه کولی شي چې استفاده وکړو. او بله مهمه دا خبره ده چې تبعیض ناپذیره دی، تبعیض نه معنی ټولو خلکو ته برابر ډول باندې حقوق او امتیازات په نظر کې نیولی دي. هغه که موږ چېرته په اسلامي شریعت کې حقوق بشر مطالعه کوو، که د بشر کو نړیواله اعلامیه مطالعه کوو، نو دا د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخمن او برخورداره
دی. اصول صاحب، بشري حقوق د اسلام او غرب له نظره څنګه ده؟
که چېرته موږ وګورو د اسلامي شریعت او د غرب د حقوقو د نظره حقوق ته وګورو او مطالعه یې کړو، دا زیات وخت او څېړنې ته ضرورت لري او زیاته مهمه موضوع هم ده. خوزه بعض موضوعاتو ته اعتادي پوښتنې په جواب کې یو څه ووایم. لومړی دا چې بشري حقوق د غرب له نظره زیاتره په کس او اتکا په مادیاتو باندې کېږي، معنویاتو زیات ارزښت نه ورکول کېږي، خو په اسلامي شریعت کې زیاتره په کس او اتکا په معنویاتو باندې ده او معنویات ته زیات ارزښت ورکول کېږي او له ډېر اهمیت څخه برخمن دي، چې دا یو مهمه موضوع هم ده. د دې تر څنګ بعضې موضوعاتو ته چې په قرآن کریم کې یادونه ورته شوې ده او همدارنګه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه کې هم د هغو څخه یادونه شوې ده، زه هم یادونه کوم چې لومړی د ژوند حق دی. د ژوند حق یو له ډېرو مهمو او اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي چې په اسلامي شریعت کې ورته زیات ارزښت ورکول شوی دی. الله جل جلاله په څو مبارکو آیاتونو کې د ژوند حق ذکر کړی دی او د ژوند حق څخه یې دفاع کړې ده. او د سورت مائدې په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی دی، وایي که څوک یو بل څوک بدون له نفس څخه قتل کړي، یعنی بدون له دې څخه چې بل نفس یې قتل کړی وي قتل کړي، یا بدون له دې څخه چې په ځمکه کې فساد خپروي، داسې لکه ټول انسانان یې چې قتل کړي وي. که چېرته یو شخص وژغوري، داسې لکه ټولو انسانانو ته یې چې ژغورنه ورکړي، ټول انسانان یې چې ژغورلي وي، یعنې ژوند یې وربخښلی وي. همدارنګه د سورت اسراء په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی وایي، تاسو خپل اولادونه د فقر او د نرسۍ د وجې مه وژنئ. نسا په 9 آیت کې وفاتکوشي مه کوئ. همدارنګه د قصاص برخه کې سورت بقره په 190 آیت کې فرمایي چې قصاص کې ژوند دی، یعنی که چېرته یو شخص بل شخص په قتل باندې ورسي هغه په قصاص شي، نو ټوله ټولنه عبرت او پند اخلي، بیا بل څوک داره جرأت نه کوي چې بل شخص په قتل باندې ورسي وي. نو د ژوند حق د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او مالتویر شوی دی چې ژوند چې د بشر له بشر د اساسي حقوقو څخه ګڼل کی نو هیڅ حقوق بل ژوند وانه خلی او ژوند ته زیات ارزښت ورکول شوی. همدارنګه د مالکیت یا ملکیت حق چې د په قرآن کریم کې الله جل جلاله په دې برخه کې آیتونه نازل کړي دي، همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیه کې هم شتون لري او هر څوک کولی شي چې ملکیت ولري او د ملکیت څخه په آزاده ډول استفاده وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسې د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړي همدارنګه مدني فعال خبرې واورېدې. نو دا وه د اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په الله سپارو. الله مو مل شه، ښاد او بریالي اوسئ.